دا زدی رادو پا ماشامنه خبری مجله که موزه احمد چی بر کوربایم اسلام علیکم پا تخنیکی برخه که قادر جلالوف را سرم رسته کوی د واشنگتن په تور لیست کې مو د شپږو جګپوړو طالبانو د داخلي دوه پاړه د کابل نظر اخیستې موضوع مو د سیاسي چارو لوی وکتونکو سره هم شریکه کړې د ارګ اواتا محمد نور د ولایت مسله مو شاربلې او د افغانستان مربوط نور مهم مطالب مو په دې خبری مجله کې راغونډ کړې دي. خو لمړی خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د امریکا ولسمشر وای نه پریږدي چې افغانستان بیا د ترورستانو په ځاله بدل سي. افغان حکومت وای د عطا محمد نور په قضیه کې دوی د خلکو د شیګنې په خاطر حوصله کړې ده. د آزادی اروپا آزادی رادیو په پاکستان کې د مشال رادیو د کارکونکو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا ولسمشر وای نه پریږدي چې افغانستان بیا د ترورستانو په ځاله بدل سي. ډونالډ ټرمپ دا خبره نن د سویس په داوس ښار کې د اقتصادي فورم په غونډه کې د وینا پر مهال چې همدا شیبه روانه ده وکړه.
We are committed to ensuring that Afghanistan
دا وی موږ ژمن یو چې یقیني کړو افغانستان بیا د ترورستانو په خوندې مرکز بدل نه سي چې زموږ د ملکانو د دلیزې وجنې د پاره ژمن دي. زه د هغوی هیوادونو لاستازو چې دلته حاضر دي د هغوی د مهمو هڅو له کبله مننه کوم. تاسې نه یوازې خپل د خوندې کوي بلکې په میلیونونو میلیونونو نور انسانانو ته ژوند ور په برخه کوي او هیله ور بخښي. شغلی ترامپ دا څرګندونې په داس حال کې وکړه چې واشنگتن په وار وار په ورستیو کې اسلام آباد څخه غوښتنه کړې د هغوی افراطي وسلولو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو په حملو تورن دي. تفصیل وروسته اوریدلی سي. افغان حکومت د امریکا لخوا په تور لیست کې د طالبانو او حقانی شبکې د ملاتړ په تور د شپږو کسانو د شاملولو هرکلی وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو شپږ تنه په افغانستان کې د طالبانو او حقانی شبکې د ملاتړ په تور د ترورستانو په لیست کې شامل کړل. په دې ډله کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان بانک مشر عبدالصمد ثانی او نور مشران شامل دي. د جمهوري ریاست ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل
ما انتظار داریم که اقدامات علیه گروه ترورستی
مشتمل رو چې پر ترورستی ډلو او د هغو هیوادونو پر ضد چې د ترورستی ډلو ملاتړ کوي شدید اقدامات وشي، ځکه چې د ترورستی ډلو د آزاد فعالیت دوام کیدای شي سیمې او ټولو هیوادونو ته یو ګواښ وي.
د امریکا د خزانه وزارت یوې لوړ پوړي چارواکي میرمن سیګل مندل کرویلی پر دغو کسانو د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د پالیسي د ملاتړ لمخې پرون بندیزونه ولګول سول. د افغان حکومت یوه باوري سرچینه وایي د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور له قضیې سره د دې دپاره حوصله سوي چې خلکو ته ستونزې پیدا نه سي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد سي ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ سیاسي لانجه به د اساسي قانون په رڼا کې حل سي. بلخوا د جمعیت اسلامي ګوند رهبري شورا غړی اسماعیل خان بیا وایي چې د حکومت او عطا محمد نور ترمنځ سیاسي لانجه د فشار له کبله نه سي حلېدی.
فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دې په دې برخه کې فشار راوړي، ځکه دغه موضوع په فشار راوړلو نه حل کیږي. او تیره شپه جمعیت اسلامي هم په خپل اعلامیه کې دا خبره وکړه چې غوښتنې قانوني دي او د فشار پر راوړلو نشي کېدای چې ترې تیر شي.
تبدا سل کې د چې سپینې مانی پروستوي کې د عطا محمد نور او ارګ ترمنځ د سیاسي لانجې د سولې حل غوښتنه کړې ده. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز کې پر یوه جمعه د دولت د وسلوالو مخالفانو د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله شپږ ماشومان وژل سوي او درې تنه ټپیان دي. د والي ویان عارف نوري نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د هوان دغه مرمۍ نن سهار په قرباغي سیمه کې پر یوه جمعه هغه وخت ولګي چې په جمعه کې دغه ماشومان د قرآن کریم په زده کړه بوخت و. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشرتابه په پاکستان کې د مشال راډیو د کارکونکو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا په اصل کې د پاکستاني چارواکو تیرونی په اسلام آباد کې د دې راډیو محلي دفتر وتاړه. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینټون نن ویل له نشو نشانو داسې ښکاري چې پاکستاني چارواکي هڅه کوي چې د مشال کارکونکو مجبور کړي سو د دې خبري رسنۍ پر خلاف بیانونه ورکړي. وروسته له هغه چې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI مشال راډیو تورن کړ چې د پاکستان د ګټو خلاف نشرات کوي، د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تیره جمعه په اسلام آباد کې د دې راډیو د محلي دفتر د تړلو امر وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د هغو ویډیوګانو د بیا ټویټ کولو له کبله به بخښنه وغواړي چې په اصل کې د بریتانیا د یوې شي اړخې افراطي ډلې مشر خپره کړې وه. دغه ویډیوګانې د مسلمانانو پر خلاف وې. ډونالډ ټرمپ د بریتانیا یو ټلویزیون ته نن ویل د هغو ویډیوګانو د خپرېدو یې په بریتانیا کې د چا د سپکاوي نیت نه درلود. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سویس په داوس ښار کې د اقتصادي فورم غونډې ته شیبه مخکې په خپل وینا کې په امریکا کې پر اقتصادي پرمختګونو خبرې وکړې. د رویټرز په حواله د 2000 میلادي کال وروسته د امریکا اول بهرحال ولسمشر دی چې په دې غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی ټرمپ غونډې ته په خپل وینا کې وویل:
As president of the United States
The America de mutahedo ayalatuno da ulus mashar patoga ba America rata tar har tsaziat lubritub lari aynan da nuru hiwaduno da mushano hundi che dui ta ham pakar da che khpal hiwaduno warta lubritub lari
ولس مشر ټرمپ په دې وینا کې هڅه وکړه د امریکا پر اقتصادي پیاوړتیا او د کاروبار لپاره پر لیوالتیا ټینګار وکړي. او رویټرز اجانس راپور ورکړی چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو له بندیزونو په احتمالي سرغړونې د روسیې له بندرونو جاپان او جنوبي کوریا ته د ډبرو سکاره صادر کړي دي. رویټرز په خپل پرونی راپور کې د غربي اروپا د دریو استخباراتي چارواکو په حواله چې نمونې نه ده اخیستل سوي دا خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اګست میاشت کې د شمالي کوریا د ډبرو د سکرو صادرات منع اعلان کړل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. امریکا شپږ افغانان له طالبانو سره د همکارۍ او له پاکستان سره د ارتباط په تور د ترهګرو په تور لیست کې شامل کړل. کابل د دې پریکړې هرکلی وکړ. د سیاسي چارو له کتونکو نصر الله ستانکزي سره مې موضوع شریکه کړه.
زه فکر کوم دوه اړخې باید په نظر کې ونیسل. یو خو له پاکستان لا هم د امریکې د اهدافو په ضد په سیمه کې فعال شي، دا احتمال هم شته چې پاکستان د دغو فشارو ته تسلیم شي.
سربیره پر دې چې د جمعیت اسلامي یو شمیر مخکښ غړي وایي چې د عطا محمد نور قضیه نه ده هواره شوې، د سیاسي چارو یو کتونکی نظر ورکوي.
د بلخ د پخواني والي موضوع نور ختمه ده، هغه له حقوقي اړخه د هغه د حکومت سره هغه وکړه به تل منځ ته لږ کله د استفا منظور شوې ده.
په خوست کې وزیرستاني کډوالو مظاهره وکړه. د خبرونې په ورستیو کې به واورئ چې یوه هندي سندره د افغانانو لپاره سیاسي شوه. د سویس په داوس ښار کې د اتسلويشتمې نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وینا هم دغه شیبه مخکې پای ته ورسیده. او د پخپله وینا کې تر ډیره د امریکا د اقتصاد په اړه خبرې وکړي، خو د افغانستان په برخه کې ویل چې افغانستان به بیا د ترسانو په ځاله بدل نشي. ډونالد ټرمپ دا خبره د خپل وینا په ترڅ کې وکړه. د وینا یو برخه اورو.
وی آر کمیټډ ټو انشورینګ دټ افغانستان
د وی موږ ژمنو چې یقیني کړو چې افغانستان بیا د ترستانو په خوندې مرکز بدل نشي، چې زموږ د ملکیانو ډلې زی وژنې ته ژمن دي. زه د هغو هیوادونو له استازیو چې دلته حاضر دي د هغو د مهمو هڅو له کبله مننه کوم. تاسو نه یوازې خپل اتباع خوندي کوي، بلکې په میلیونونو میلیونونو نور انسانانو ته ژوند ور په برخه کوي او هیله ورکوي. ډونالد ټرمپ دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې واشنگتن په روسوي کې په وار وار له اسلام آباد څخه غوښتنه کړې ده د هغه افراطي وسلوالو پر ضد کوټلې اقدامات وکړي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو په حمله تورن دي. خو اسلام آباد په ځواب کې ویلي دي چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې اسلام آباد رښتینی دی او سخت ګامونه یې اخیستي دي. د پاکستان چارواکو دا خبره هم کړې ده چې د افغانستان جګړه په خپل خاوره کې مخته نشي وړی. د داوس په کلنۍ اقتصادي غونډه کې تر ډیره اقتصادي مسایل څېړل کیږي، خو د امریکا جمهور رئیس د افغانستان موضوع ته هم اشاره وکړه. په دې غونډه کې اروپایان په دې ټینګار کوي چې باید ستونزې په خپلو کې هواری کړي، یعنی اروپایان په خپلو کې هواری کړي. خو وارلمخه د دغه څلور ورځنۍ غونډې په ارتباط مبصرینو دا خبره کړې وه چې پر غونډې د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر دې شعار سیوری غوړولی دی چې وایي امریکا تر هر څه مخکې ده. او په دې غونډه کې تر 3000 ډیرو کسانو برخه اخیستې ده چې په دوی کې د نړۍ د اویا هیوادونو مشران او د 15 نړیوالو مؤسسو استاذ هم شامل دي.
ازادي خبری مجله اوري.
افغان حکومت په تور لیست کې د حقانی شبکې د دوو غړو په ګډون د څلور طالب چارواکو د شاملې دوه هر کله وکړ. د جمهور رئیس د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت پر تروریستي ډلو او هغو هیوادونو چې ملاتړې کوي د لا زیاتو فشارونو د راوستو تمه لري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون شپشتنه له طالبانو او حقانی شبکې سره د ملاتړ او له پاکستان سره د ارتباط په تور په تروریستي لیست کې داخل کړل. له کابله محمد حدیث پردیس راپور لري.
افغان حکومت وی تل پر تروریستي ډلو او هغو هیوادونو چې ملاتړ کوي د فشار غوښتنه کړي او په دې برخه کې د امریکا له روسي اقدام هم هرکلی کوي. د جمهور رئیس د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر تروریستي ډلو فشار ځکه مهم دی چې د فعالیتونو دوام د سیمې او نړۍ ثبات ګواښي. دوی پر تروریستانو د فشار راوړلو په برخه کې بندیزونه هم یو انتخاب دی. ملاتړ کوو او موږ تمه لرو چې پر تروریستي ډلو او هغو هیوادونو چې ملاتړ کوي اقدامات زیات او نور هم شدید شي، ځکه په آزاد توګه د تروریستي ډلو د فعالیتونو دوام کولی شي د سیمې او ټولو هیوادونو امنیت لږ وخت سره مخ کړي. د امریکا متحد ویلتونو یو ورځ وړاندې یعنی د پنځ شنبې په ورځ د حقانی شبکې دوه غړي او څلور طالب چارواکي په تور لیست کې شامل کړل چې په خبرې ټول په پاکستان کې ژوند کوي. د تروریزم او د مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د مالی وزارت مرستیالي ویلي چې په تور لیست کې شامل شوي کسان له ائتلافي ځواکونو سره په جګړې او د طالبانو حقانی شبکې په مالی تمویل کې لاس درلود. په هغه اعلامیه کې چې د همدې موضوع په اړه د امریکا له مالی وزارت څخه خبره شوې راغلي چې د پاکستان حکومت باید د طالبانو حقانی شبکې د زالو د ختمولو او د هغوی د مالی سرچینو د بندولو لپاره د امریکا سره ګډ کار وکړي. عبدالبصیر حافظ، محمد پوپلزی، عبدالصمد، مولوی عنایت الله، فقیر محمد، ګل خان حمیدی هغه کسان دي چې نمونه د امریکا له لوري په تور لیست کې شامل شوي دي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي که څه هم د امریکا له دغه اقدام هرکلی کوي، خو د افرادو پر ځای پر پاکستان د فشار راوړلو د زیاتولو غوښتنه کوي. د ولسی جرګې غړی عبدالحیا خونزاده:
تر څو چې طالب او داعش ډلې مکمل ډول صحیح د دوی هغه اصلي مرکزونه چې په پاکستان کې دي هغه پناهګاه ځایونه هغه له منځه ونه وړل شي او په دوی باندې زیات فشار هلته رانه وړل شي، فکر نه کوم چې طالب اصول ته عاجز.
د ښاغلي اخونزاده په خبرو وروستیو اقداماتو ته په کتو دا د افغانانو لپاره ښه زیری دی چې امریکایان غواړي د فشار له لارې پاکستان په افغان سوله کې همکاري ته اړ کړي، خو باید دغه فشارونه همداشان دوام ومومي.
د امریکا متحده ایالاتونو شپشتنه په تور لیست کې شامل کړل. د دې پریکړې لپاره یې دوه علت یاد کړي: د طالبانو او حقانی شبکې ملاتړ او له پاکستان سره اړیکې. په دې اړه به د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه له استاد نصرالله سنگزي څخه واورو چې څرنګه د امریکا خزانې وزارت د دغو بندیزونو د لګیدو پر مهال په خپله اعلامیه کې له پاکستان سره د ارتباط مسلې ته اشاره کړې.
د سیاسي لحاظ دا معنا درلودلی شي چې د امریکې د دولت د تعریف له نظره هر هغه څوک چې د پاکستان له استخباراتي ادارو سره ارتباط لري او په افغانستان کې فعال دي هغوی د تروریستانو معادل ګڼلی دي.
نو فکر نه کوي چې دا یو ډول پاکستان ته هم یو خبرداری دی که چېرته د امریکا غوښتنې په سیمه کې ونه مني؟
خبرداری ده چې احتمال دي چې پاکستان که چېرې دغه پالیسي تقویت شي، پاکستان هم د نړۍ په تروریستي دولتونو کې راځي او په طبیعي ډول د امریکې تر تحریمات لاندې باید راشي.
البته دغه فشار که چېرته ومنو چې دا په پاکستان باندې هم یو ډول فشار دی، خو دا مستقیم فشار نه دی، آیا تاثیر به وکړي؟
زه فکر کوم دوه اړخه باید په نظر کې ونیسل. یو خو له پاکستان لا هم د امریکې د اهدافو په ضد په سیمه کې فعال شي، دا احتمال هم شته چې پاکستان دغه فشارو ته تسلیم شي او راسي مذاکراتو عواقب نشینی وکړي.
که چېرته پاکستان د امریکا په ضد فعال شي په سیمه کې، آیا پاکستان دا وس او توان لري چې په سیمه کې د امریکا د ګټو په ضد باندې لاس پکار شي؟
هدا عقل دی اوږده مدت لپاره نه، اما د لنډ مدت لپاره او تکتیکي اقدامات کولی شي او په سیمه کې ښایي نور هیوادونه هم پاکستان وهڅوي یا په غیر مستقیم ډول د پاکستان حمایت کړي، لکه روسیا، چین یا ځینې نور هیوادونه.
تاسو روسیه ته اشاره وکړه، چین خو لاله پاکستان سره نږدې روابط لري، له روسیې سره د شوروي عسکرو د اشغال په وخت افغانستان اشغال کړی او پاکستان ډیر خراب روابط لرل، آیا ماسکو دې ته حاضر ده چې په پاکستان باندې بیا هم اعتماد وکړي؟
زه فکر کوم چې په تاکتیکی ډول والی نه روسیا په د اوسنیو شرایطو کې هر چیرې چې امریکایان ته د مزاحمت د خلق او ظرفیت وکړي کړي هغه تقویه کوي. په دې توګه که چیرې پاکستانیان د امریکایانو ته د مزاحمت یو ټکي په عنوان وپېژندل شي، زما عقیده دا ده چې روسان به د خپل تیر په هیر فلسفي پام کې درلودلو سره له پاکستانیانو سره همغږي شي یا د عقل غیر مستقیم حمایت کوي.
که روسیا فرزند د پاکستان حمایت وکي بل ورته د امریکا مرسته شاید په پا پاکستان باندې یو مخ بند شي، او پاکستان په خپل تاریخ کې له 1948 کال را پدی خو تل د امریکا په مرستو اتکا کړی ده. آیا دا توان لري اسلام آباد چې د امریکا له مرستو پرته هم خپل کارونه سم په مخ یوسي؟
ما مخکې تاسو ته عرض وکړم چې د پاکستان دا حرکت ممکن دی ستراتیژیک نه وي، او په تاکتیکي لحاظ د لپاره چې د عقل امریکایانو ته ناتو ته چیلنج رامنځته کړي یا ستونزې په سیمه کې ورته وزېږي، حداقل تکتیکي د یو مدت لپاره پاکستان دا توان لري چې دا لوبې مخته بوسي.
دغه مدت څومره اټکل کولی شي؟ څومره وخت؟
ښایي یو کال، ښایي له کال نه زیات.
نو یو کال یا دوه کاله وروسته به بیا پاکستان څه کوي؟
زه فکر کوم چې دا به ډېر وخت نه مخکې چې دوه کاله وروسته به پاکستان کې دا شوه لوبه ارزن شروع شي. څه کوي؟ ګورو به چې په نړۍ کې نور څه آرایشونه راځي، نوي څه د قدرت جوړښتونه رامنځته کېږي. مثلا دغه ورځ شپو ته که د ترکیې وضعیت ته وګورو، د منځنۍ آسیا وضعیت ته وګورو، د ایران وضعیت ته وګورو، دا ټول هغه عوامل دي چې په بین المللي مناسباتو باندې تاثیر اچولی شي. له هغه له جملې نه کېدی شي چې موږ سیمه باندې هم تاسو خپل تاثیرات ولري.
محترم استاد، مننه. کور ودان
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغان حکومت په باوري سرچینه وایي حکومت د عطا محمد نور په قضیه کې تر اوسه یوازې خلکو ته د ستونزو د نه رامنځته کېدو له کبله حوصله کړې ده. سرچینه وایي هیڅ څوک له قانون څخه پورته نه دي. د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا یو غړی اسماعیل خان بیا وایي چې په بلخ کې سیاسي لانجه د فشار په نتیجه کې نشي هواریدی. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي نه غواړي خلکو ته ستونزې پیدا شي، نو ځکه یې تر اوسه د عطا محمد نور په قضیه کې له حوصله مندۍ کار اخیستی. یاده سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم یاد شي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ سیاسي لانجه به د اساسي قانون په رڼا کې حل شي. که څه هم یادې سرچینې په دې اړه څه ونه ویل چې دغه ستونزه به کله حل شي، خو وایي هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی. اخوا د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ شورا غړی اسماعیل خان بیا وایي د حکومت او عطا محمد نور ترمنځ سی لانجه د فشار له کبله نشي حل کېدی. نوموړي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
فکر نه کوم جامع جهادي فشار بیاره.
دا وایي زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې فشار راوړي، ځکه دغه موضوع په فشار راوړلو نه حل کېږي. او تیره شپه جمعیت اسلامي هم په خپل اعلامیه کې دا خبره وکړه چې غوښتنې قانوني دي او د فشار پر راوړلو نشي کېدی چې ترې تیر شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې تازه سپینې ماڼۍ ژر تر ژره د عطا محمد نور او ارګ ترمنځ د سیاسي لانجې د حل غوښتنه کړی دا. همداراز په کابل کې د بریتانیا سفیر هم ویلي چې د یادې لانجې دوام دوی اندېښمن کړی دي. تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر ویلي چې د ارګ او عطا محمد نور ترمنځ د لانجې دوام څخه یوازې تروریستان ګټه پورته کوي. د جمعیت اسلامي ګوند بیا تیره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دوی غوښتنې پر ځای دي، او دوی هم هیله لري چې یاده مسله په سوله ییزه توګه حل شي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي افغانستان له حساس پړاو تیریږي او د نظام پر وړاندې د ستونزو جوړول د هیچا په ګټه نه تمامیږي. لړډلې خالد سادات ازادي رادیو ته وویل:
د بلخ د پخواني والی موضوع نور ختم نه ده. هغه له حقوقي اړخه د هغه د حکومت سره هغه کړه به تل منځ دلې چې کله د استعفا منظور شوی ده. ښه خبره به دا وسی چې قانون ته رجوع شي. د بلخ پخواني والی د قانون څخه خلوړ نه ده، هغه په تمام معنا باندې افغانستان قوانين باید ومني.
که څه هم جمعیت اسلامي ګوند د عطا محمد نور د لری کېدو په بدل کې د خپل غوښتنو پر عملي کېدو ټینګار کوي، خو خالد سادات وایي که جمعیت ګوند له خپل غوښتنو تیر نشي، ممکن نه ده چې یاد ستونزې د سولې زلارې حل شي.
اسدی راډو په منځنۍ صف په 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري. د خوست د ګلان په کمپ کې سلګونو وزیرستانیو کډوالو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. دوی له اسلام آباد وغوښتل چې د پاکستان دننه دي د پښتنو د حقونو درناوی وکړي. د مظاهره ته زموږ خبريال نجیب الله الو خیل ورخله.
د جمعې په ورځ په ګلان کېم کې سلګونو وزیرستانوي کډوالو د یو سولیز لاریون لارې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یو قبایلي ځوان نقیب مسعود وژل وغندل او د پاکستان له حکومت څخه یو غوښتل چې د هغې پر وژنې تورن د کراچۍ د پولیسو پخوانی چارواکی روانوار د محکمې ته راکش کړي. یو تن وزیرستانی کډوال ډاکټر حیات مسعود په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د پښتنو پر وړاندې ظلم ختم شي.
موږ د پنجاب حکومت ځخ کوي، د سند حکومت ځخ کوي چې راځي څومره ظلم د پښتنو سره وکړه، قبایل دار په دار کړل. تو ته دا وایې د تخجینه چې د میج د پښتنو د قبایل قاتل ستي باند کا او د تخجینه میج د اعلان کوي چې د سند حکومت داورا انوار دا وانسا سازوور کا خلیپ دوار 2014 کول شي 1500 یوت مسجد کډر کړی دی انور قبایل خو په پوسه دی.
ډاکټر حیات مسعود پر نړیوال ټولنی او بشری سازمانونو هم غږ وکړ چې د پښتنو پر وړاندې روان حالت د چپخله نه پاتې کیږي.
او انساني حقوق بشری حقوق له ول عالم بردارې توس چیرې استای چې یو سړی بے ګناه سړی چې په سوشل میډیا ټول خلک پیژني هغه داسې بدردی سره قتل کیږي، دته انصاف نه شملاو شو. دا ټول غیر اسلامي قانون دغه د پښکړی وای په دغه سازوور وای بیا میز مطمئن وای دا ټول پښتانه ته پیغام ورکاو چې ان شاء الله په پښتینو د همیشه د پراتګي ظالم خلاف چګوي.
خبر زنده باد، زنده باد پاکستان،
مرده باد.
د لاریون یو بل تنګډونوال ملک شیر عزیز وړول دلته چې کوم وزیرستاني مهاجرین اوسېږي دوی ټول په ګډه غوښتنه کوي چې د نقیب کورنۍ ته د انصاف ورکړل شي.
دا کوم داخل دي او که خضر خل دي که دوار ده کوم سید ده او که هر سکته ده ځکه چې دروښته ده نن دا د غوښتنه کو چې د نقیب کورنۍ ته ده انصاف ملاو شي او دا غي سیسفي انوار دا غدا د انصاف کټره ته عدالت ته حاضر کو او کازیر نه کو کنه په دا غرمند میجوړولي اسلام آباد ته ځنه ورسوي.
ملک حبیب خان مداخل هم نقیب مسعود ته د انصاف غوښتنه وکړه.
میج سر بسترګویني چې د مشترکین ظلم روان دی لکه دا پرین چې د نقیب سره وسو دا عدالت نه وڅښتا جوړ کړی دی یو پلیس ورڅ کې دا چې کیما د داسه ظلم کو
دا په داسې حال کې ده چې د سین حکومت له خوا د قضیه د پلاتن لپاره د مارل شی پلاوی مشر ډاکټر ثنا الله عباسی هم رسنیو سره په خبرو کې نقیب مسعود بیگونه بللای دی. نقیب مسعود د جنوري پر دریمه تختول شوی وو او بیا یې مړی د جنوري پر 14 په کراچۍ کې وموندل شو. راوانوار تور پوری کړی چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلود او پولیسو سره په وسلواله نښته کې وژل شوی، خو وروسته د سین پولیسو په خپلو پلټنو کې د هغه ادعاوې ناسمې وبللې.
تاسو لا پیغامونو
محترم د کوم وخت څخه د تقاوت پروسه را شروع شوه ده د ډیر وخت د او په خوا کې چون بودیجه لږ وو پیسې بلر وی مامورینو ته معاشونه د کیس په اکثر په ډول باندې به ورکول لقاله څخه په کال کې به یو واری ورکول چې تر اوسه پورې دا پروسه دا سره روانه ده. زه هم دغه پیسې خو د خلکو امانت پیسې د دولت سره پرچی دي، دولت سره په پخوا کې موجودي سوي دي، خو دغه دي پورې وځای ورکي.
زما دا هیله ده تاسې نه چې د متقاعدینو معاشونه څنګه نه ورکوي او نوبت ته مه ګورئ. هیله کوم زما پیغام لړو چارواکو ته ورسوي. وسلام به احترام.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دا ساجی رادیو دروان خبرونې په فایل کې مو د امریکا د جمهور رئیس ډانل ترامپ څرګندونې د افغانستان په ارتباط واوریدې چې د وویل پرې بنشت چې افغانستان یو څل بیا د ترسان په ځاله بدل شي. د داوس په غونډه کې تر درې سره ډېر کسانو برخه اخیستې ده چې په دوی کې د نړۍ د اویا هیوادونو مشران او د 15 نړیوالو مؤسسو استازي شامل دي. ولسمشر ټرمپ دا خبر هم وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یادښت په وړاندې به د ګډ او بخشي. ولسمشر ټرمپ د اسلامي دولت ډلې یادښت په وړاندې د ګډ هڅو پر دوام هم ټینګار وکړ. د ټرمپ د دې څرګندونو تفصیلي جزئیات له فربا ظاهر څخه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې څو شپې مخکې د داووس په نړیواله غونډه کې خبرې کولې د تروریزم پر وړاندې پر ګډې مبارزې په کلکه ټینګار وکړ او هغه د ټول نړۍ په ګټه وبلله. شغلی ټرمپ په تیر بیا د افغانستان په اړه خپل ژمنه تکرار کړه چې وایي اجازه به ورنکړي دغه هیواد د تروریستانو په پناه ځای بدل شي.
We are committed to ensuring that Afghanistan.
The way موږ ژمن یو چې دا ډاډمن کړو چې افغانستان به هیڅ کله د تروریستانو په پناه ځای بدل نسی. هغه کسان چې غوړي زموږ ملکی خلک ووجني، زه غواړم د هغه وادونو چې نن دلته حاضر دي او په دې مهمه مبارزه کې شکل دي مننه وکړم. تاسو نه یوازې خپل خلک ساتي بلکې د میلیونونو وګړو ژوند او هیلې خوندي کوي.
Saving lives and restoring hope for millions and millions of people.
شغلی ټرمپ د سرګندونی په داسال کې کړی چې واشنگټن په ورستیو کې په وار وار له اسلام آباد څخه غوښتنه کړې چې د افراطي وسلوالو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو په حمله تورن دي. د داووس په اقتصادي غونډه کې چې تر ډیره پر اقتصادي موضوعاتو متمرکز و، شغلی ټرمپ امنیت د اقتصادي ودې اساسي شرط بوله او لا یوادونه وغوښتل چې د امنیت ټینګولو او امنیتي ګواښونو سره د مقابلې په برخه کې امریکا سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. ولسمشر ټرمپ د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې مبارزې پر هم خبري وکړي او د هغو پرمختګونو یادونه وکړي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه او عراق کې د غړي لپاره وړاندې مبارزه کې درلودې. د یو ځخ خوشیم چې راپور ورکوم چې د داعش ضد ائتلاف تقریبا 100% هغه خاورې بیرته له اسلامي دولت ډلې نیولې ده چې دغه قاتلانو په سوریه او عراق کې لاندې کړې و. لا هم نورې جګړې او کار ته اړتیا ده چې باید وسی. نوموړي دغه راز د دې لپاره چې نړۍ د تروریزم له ګواښونو خوندي سي، نو دا د ټولو هیوادونو دنده وبلله چې پر خپلو دفاعي چارو د مکلفیتونو له مخې پانګونه وکړي. د یادونې ده چې ولسمشر ټرمپ د دغې سرمشریزي په څنډو کې د بریتانیا او اسرائیل صدر اعظمانو تریزا می او بنیامین نتنیاهو او ځینو نورو مشرانو سره هم وګوري او بیرته به واشنګټن ته ولاړ سي. ټرمپ تر بل کلینټن وروسته د امریکا دوهم ولسمشر دی چې له 2000 میلادي کال وروسته د داووس په غونډه کې ګډون کوي.
له فربا ظاهر څخه په مننې د داووس د غونډې نن څلورمه او وروستۍ ورځ ده.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو د دې خبري مجلې ورسوي او تر رسیدلیو پورسيو کې یو پزړه پوری خبر لرو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له هند سره د خپل هیواد اړیکی تاریخی او زړی وبللې. حامد کرزی نن د هند په جیپور کې په یو ادبی فستیوال کې ګډون وکړ. د وویل افغانستان او هند لړی روپ خوانو زمانو رئیس په خپل منځ کې کلتوري اړیکی لري. شغلی کرزی په دې فستیوال کې جنو داسې پښتنو ته هم ځوابونه وویل چې تر دې پخوا ورڅخه نوی پښتل شي.
آج پیر جینے کی تمنا ہے، آج پیر مننے کا ارادہ ہے.
دا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی دی چې یو زړه هندي سندرې د هند په جیپور ښار کې زمزمه کړه او د غونډې فضا یې پرې رنگینه کړه. حامد کرزی د دې سندرې مطلع هغه مهال وویل چې له ده څخه وپوښتل شول کومه هندي سندرې خوښه ده. له شغلې کرزی څخه هم دراس پښتنه وشو چې که ټاکل شوی وي چې یو فلمی ستوری د پر رول کې کار وکړي څوک به شوی. کرزی وویل که په هند کې زما په اړه فلم جوړ شي نصیر الدین شاه به تر ټولو ښه انتخاب وي. فکر کوم ما ته ډیر ورته دی، یا ښه به دا وي چې ووایم زه هغه ته ډیر ورته یم. حامد کرزی په جیپور ښار کې د زی په ادبی فستیوال کې ګډون کړی و. د هند افغانستان د ډیرو کلونو دوست وباله. د افغانستان پخوانی ولسمشر په نورو مسئلو هم خبرې وکړې. د ښوونځیو ته د ډیر شمیر نجونو تګ او د رسنیو فعالیت او ازادي د اوسنی افغانستان بریالیتوبونه وبلل.
افغانستان has a very vibrant media today.
اوسنی افغانستان ډیره غشتلې رسنۍ لري، خورا ډیره غشتلې، آزادی او خپلواکی. د دغه رسنیو اکثره کارکونکو شزيدي ځوان شزي چې ډيري شي ځلیشي. د زی ادبی فستیوال چې حامد کرزی هم پکې ګډون کړی د هند ملي ورځ په مناسبت د جنوري په شپږمه یعنی د جمعې په ورځ جوړ شو.
آج پھر مرنے کا ارادہ ہے.
دا راپور اسمت سروان وړاندې کړ. له همدې سره دا خبری مجله هم سرته ورسیده. په بلې خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. ستوډیو ته بخیر.
تشکر از شما شبر صاحب.